د ملګرو ملتونو سازمان په دې روسي کې اندېښنه وښوده، ویل چې نړۍ د افغانستان لپاره د څه باندې 3 میلیارد ډالر غوښتل شوی پیسو څخه یوازې شپږ سلنه برابرې کړې دي. دغه اندېښنې د نړیوالو ترڅنګ په عامو افغانانو کې هم رامنځته شوې دي. دا چې د افغانستان سره د نړۍ د هیوادونو د مرستو د کموالي دلایل څه دي، دا موضوع مو د اقتصادي چارو له کارپوه په کالیفورنیا کې د پوهنتون له استاد ډاکټر صاحب علم خان احمدزي سره څېړلې ده چې ستاسو پام ورته راګرځوم. ډاکټر صاحب ډېر زیاته مننه کوم، کور مو ودان، سره د مصروفیتونو مو د دې مصاحبې وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به دا وکړم ډاکټر صاحب چې نړیوالو سازمانونو او بنسټونو تازه ویلي دي چې دوی د هغو پیسو څخه چې د افغانستان لپاره یې غوښتي وو یوازې شپږ فیصده ترلاسه کړي دي، او د مرستو کموالی د دې لامل کېږي چې په افغانستان کې مشکلات زیات شي. لومړی در هر څه غواړم د مرستو د کمیدو په دلایلو ستاسې نظر واخلم. څه د عمده دلیل چې د نړۍ هیوادونه دغه مرسته شوي یا غوښتل شوي پیسې نور کې وی افغانستان ته عمده دلایل څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه جلزای صاحب تاسو ته او تاسو تخنیکی همکارانو ته هم دارسته سولیدونکو کتونکو ته سلامونه احترام وړاندې کوم. زه فکر کوم دا څو دلایل لري. یو دا ده چې خپل هغه ډیپلوماسي او پالیسی چې فعلاً د کوم حکومت د امارت اسلامي روانه ده او دنیا سره اړیکې کمزوري دي، یو وجه دا ده. بل دا چې دنیا اکثره کومکونه چې کوي هغه بشري حقوق سره تړي، او بل وجه دا ده چې خپل په دنیا کې بحران نشته، مخله د یوکرين او د فلسطین مسله او داسې نورو، او دا د نړیوالو توجه یو څه ناڅه افغانستان اوښتې ده بلې خواته، او بل دا ده چې خپل په مرستو په جلب کې د ملل متحد ونډه خپل هم مهمه ده چې دوی سره کوم پالیسي هغه خپل ډونرانو ته خیرات ورکړي چې دوی له پیسې په خپل ځیبانې صحیح درست مصرفیږي. نو یو ان کې یو څه مشکلات ستونزې شته، نو دغه وجوهات چې کومکونه بیخي کم شوي شپږ فیصده بیخي کم کومکونه دي، او اغېزې به ډېرې منفي وي.
ډاکټر صاحب مننه. خب دا برخې بلې وڅېړو که ان شاء الله د دې پروګرام په ترڅ کې، اما غواړم دغه یو عمده دلیل چې د دې مرستو تاثیرات دي، طبعا مرسته خو کمیږي، دلایل هم تاسو روښانه کړل، اما مشکل د افغانستان خلک ورسره مخ کیږي. فکر نه کوئ چې بیا د دغه وضعیت عواقب د نړۍ لپاره بیا جنجالي که په افغانستان کې خصوصا د بشري او اقتصادي وضعیت پاملرنه ونیسي، عواقب تاسو څه بولئ، څنګه ارزوئ؟
زه فکر کوم عواقب ښه نه دي، ځکه چې تاسو معلوم ده چې اکثره تروریستي قوتونه په خلکو له غربت نه استفاده کوي. نو په افغانستان چې د آسیا زړه ده، او د افغانستان امن ټول آسیا پورې تړلی و، بیا آسیا له دنیا له ټوله غټه وچه ده، او د دې آسیا امن د ټوله دنیا امن ده. نو په دې وجه نه دا ډېر مهم ده کله هم چې په افغانستان کې غربت وي، بیا لکه داعش غوندې او داسې نور افراطي قوتونه راځي او هلته ځای نیسي، ځکه چې غریزه سیمه ده او د کولی شي پټن ځایونه اسانه پیدا کړي، او په له دغه څخه په استفاده بیا تروریستي ځواکونه راځي او دلته په افغانستان کې ځای برابروي، بیا ځي نړۍ تهدیدوي. اگر چې اسلامي امارات وایي چې موږ کوشش کوو چې داسې خلکو مخنیوي وکړو، خو بیا هم غربت داسې شی ده چې مجبوري بد شی ده، سړی چې مجبور شي بیا هرې خواته لاس اچي. نو دغه کومکونو یا مرستو بندېدلو یا کمېدلو اغېز مستقیماً په نړیوال امنیت باندې او همدارس د سینې په سیمې په امنیت باندې ډېر بد وي.
تشکر ډاکټر صاحب. یو بل پوښتنه چې تل مطرح کیږي هغه د طالبانو په حکومت کې د ظرفیت مسله ده. آیا ډاکټر صاحب تاسو فکر کوئ چې د طالبانو په حکومت کې د دنیا سره د تعامل، بیا خصوصا په اقتصادي برخه کې د تعامل په برخه کې کافي ظرفیت شته؟ ځکه تاسو مخکې اشاره وکړه چې په دې برخه کې هغه برخورد هم ډیر رول لري، مثلا د ملل متحد حتی ته مو اشاره وکړه، ما فکر کوي چې طالبانو په حکومت کې دا ظرفیت او توانایي شته چې د دنیا سره وغږیږي، دنیا ته قناعت ورکړي او د افغانستان مشکلات ورته ښکاره کړي. دا د توان شته؟
زه فکر کوم چې څه حد پورې ستاسو خو هغه حد پورې چې مسلکي توپ وختنه وي هغه نسته. ورو ورو افغانستان مسلکي کډرونه وځي او وزارت مالیه کې کوم پاتې دي هغه هم د وټولو په حالت کې دي. نو کله چې بیا ته لډونرانو پیسې غواړي هغه نو بیا ډیر مسلکی برخورد تا نه غواړي. تا ته باید پروپوزل نوښته کې، ته باید رپورټینګ وکې، ته باید جسټیفیکیشن وکې، ته باید مالی جسټیفیکیشن وکې، بیا د دې پورې تړلې فائدې او مثلا پروپوزل او بزنس پلان او ټیکنیکل سروي او دا شان چې دا دغه مسلکی خلکو چا چې ام بي اي کړی یا پی ایچ ډی کړی یا ادو خلکو کار ده او د ملا صاحبانو بیا دا کار نه ده، کنه ځکه چې هغه په دین کې زده کړه کړې هغه په دې شان نه پیږي. نو اوس پر خو زم رسوم را معلومات لرم او وزارت مالی کې مام کار کړی دا مسلکی خلک یو څه د پورستال څه تللی دي او څه ستا او څه مبخل نورم سی روان دي ځکه چې چای سایوي کې سونه دي چا چې کې سونه دي او اچ ویلی وزي خو کچیر داسې روان روانو. نو فکر کوم چې داسې بهیر و بیا په دې پایلې به بدی وي چې موږ مسلکي خلکو د کمبود سره مخامخ یو افغانستان او همدارس به موږ نه شو کولای چې د ډونرانو لپاره خو پروپوزلونه او خو دا ټکنیکی اسناد برابر کړی شو او رپورټینګ وکړي شو. نو دا یو جدي اندېښنه ده چې کېدای شي انده کې افغانستان سره مخامخ شي.
ډاکټر صاحب تاسو خو تخنیکی برخه واضح کړه، اما د اقتصاد خصوصا د افغانستان اقتصاد به موږ بحث به وکړو. د افغانستان په اقتصاد کې معمولا د سیاسي زدوبندونو څونه اغیز درلود، څومره تاثیر درلود؟ ایا فکر کوئ چې د دنیا سره د طالبانو روابط هم د دې عمل کې چې د افغانستان په اقتصاد کې مشکلات رامنځته شي که د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي او طالبان دنیا ته او دنیا طالبان ته غوږ ونیسي، فکر نه کوئ چې دغه مشکلات به ډیر ژر هوار شي؟ یعنی هدف مې د سیاست تاثیر په اقتصاد باندې څومره دی؟
بله، وو دا څه چې نن وخت کې د موږ په سیاست په اقتصاد کې یو بخش موږ لرو هغه پولیټیکل اکانومي ده. نو پولیټیکل اکانومي نن وخت کې ډیر قوي ده ځکه چې ډیر نړیوال او دا کوم ډونران چې دي هغه په پولیټیکل اکانومي باندې زیات هغه کوي، اصرار کوي او دغه اقتصاد له لارې د سیاست له لارې په مخ ځي، خپل سیاسي اقتصادي پالیسي د سیاست له لارې په مخ بیايي. نو خامخا تاثیر به وی او دا چې مطلب په رسمیت وپیژندل شو خو به ډیر مثبت تاثیر به وي او دنیا به سره نږدې شي، نړیوال به افغانستان سره نږدې شي. او که چیرې په رسمیت ونه پیژندل شو نو متاسفانه دا مشکلات او ستونزې به زیاتې وي او نور به هم زیاتې کی، لکه اوس فقر بیخي زیات شوی، دا خلک ډیر مشکلات لري، ډیر ستونزې لري. زه کله کله چې خپل کلي ته زنګ وایم او یا د کلي خلک ما ته راغ زنګ وایي ټول دا شکایت کوي چې روپۍ نشته، پیسې نه لرو، اته د وړو روپۍ نه لرو. نو ځکه چې موږ لا ښار ته نږدې یو نو داسې په اطرافو کې هم رښتیا د خلکو ستونزې مشکلات زیات دي او دا چې مطلب فعلاً کوم روان د اقتصادي روان د بهي روان د هغه باندې یو څه لارمه چې هغه به روسه به خبرې وکړي.
ډاکټر صاحب باندې د مخلي دي چې په افغانستان کې د مایکرو فینانس مسلې ته ولاړ شو. ډاکټر صاحب، د افغانستان د شتمنۍ 2 میلیونو څخه چې کنګل شوی وي شاوخوا 3.5 میلیارډ ډالر یو ځانګړي صندوق ته ویل کیږي چې سویس ته لیږدول شوی دی. د دوه پیسو ګټه اوس افغانستان ته رسیدي، ځکه خو ویل کیږي چې د بشري اهدافو لپاره کارول کیږي، اما هغه میکانیزم چې جوړ دی پښتني مترکی په اړه څومره ګټه د دوه 3.5 میلیارډ ډالر خلکو ته رسیدي؟ یا فکر کوي چې په موثره توګه استفاده ورڅخه کیږي؟
نه متاسفانه، دا پیسې لا اوس پورې عمل ته راکټ پاتې دي. منګ جناب حدیث صاحب سره، انروحه حدیث صاحب سره او نور د دې مدیره هیئت غړو سره په تماس کې او دوی دا مشکل هم درلوده او موږ ته ویل چې یاره څنګه موږ وکولی شو دا پیسې افغانستان ته انتقال شي او هغه مستحق خلکو ته شي. بیا موږ دا استادان یو ځای شو او بیا یو پروپوزل هم ورته برابر کا. پروپوزل هم ورک چې په دې میکانیزم باندې کولی شو دا پیسې مستقیما هغه څوک چې دا پیسې خاوندان دی غوته ورکړو. خو دې کې موجوده شوې ده چې خلکو پیسې بانکونو سره یې تجارتي بانکونو او تجارتي بانکونو د خپل پیسې مرکزی بانک سره یې د جمهوریت په وخت کې. بیا نو کله مرکزی بانک ته پیسې انتقال کړي خپل فورن اسټ اکاونټونو ته آلته انتقال کړي او بیا چې کله حکومت سقوط وکړو نو دا پیسې ټول کنګل شي. نو اوس چې دي تجارتي بانکونه خپل مشتریانو ته پیسې کافي نه لري چې ورکی مشتریان وایي زموږ پیسې دی رایکا او هغه بانکونه ورته وایي چې موږ سره پیسې نشته موږ پیسې مرکزی بانک سره دي. مرکزی بانک وایي چې دا خپلته کنګل سوي دي. نو دغه غټ یو مشکل مخ برابر کړی دا اگر چې یو څه هدا پورې مدیریت وسو خو هغه لړ محاله ده ځکه محاله هغه با تاثیر کوي په هغه باندې ځکه چې د تجارانو پیسې په ساتل او هغه نه ورکول معنا دا ده چې تجارت فلجول دي او اقتصاد فلجول دي. نو هغه کې دغه پیسې چې کوم په هغه کې دي په سویس کې کوم فند افغان فند هغه پیسو کې د عام خلکو پیسې هم دي تجارانو پیسې هم دي او هغه پیسې باید زر تر زر اخلاص شي او دې ته ولېګل شي.
په دې کې زه به خنه غواړم څنګه کېدای شي د دې پیسو څخه سمه استفاده وشي. کومي لارې کوم میکانیزمونه تاسو موثر بولئ چې دغه پیسې هم هغه د خلکو پیسې ورکړل شي او هم افغانستان د اقتصاد سره مرسته وکړي؟
او هغه کې دوه خدي یو د دې چې د خلکو پیسې اغه خو باید داس میکانیزم جوړ شي چې هغه مستقیم د دوی د څوک تجارت دی او څوک چې الته کلیم لري چې دوی پیسې مرګ کوي تجارتي بانکو سره باندې دي هغه به یو ډیپوزټ سرټیفیکټ واخلي او ډیپوزټ سرټیفیکټ بیا راولي او مشترکه کمیټه جوړ شي د مرکزی بانک سره او د تجارتي بانکونو او تاخ تجارت سره دوی سره یو مشترک کمیټه جوړ شي او دوی د ویریفای کی تصدیق کی چې وو دغه سړي دومره روپۍ پاتې او بیا دغه روپۍ مستقیما د دوی اکاونټ ته لاړ شي. دغه میکانیزم مونږ جوړ کړو او دا مونږه حدیثه ته ور کړم دا نو ویل دا چې دوی په دې باندې تصمیم مونږ شي خو مشکل دا ده چې په حاجی مدیره کې زر تصمیم نه نیول کیږي. البته حایت امانات ورته وي نو هغه که تصمیم نه نیول کیږي او میکانیزم دا څه چې یو کس کولای شي چې دا ویټو نو هغه دا پدې کې ډایریکټ چې کچېره دا څلور پنځه کسانو کې یو کس هم مخالفي بیا دا ویټو کولای شي. نو هغه داخلي مشکلات د دې چې کوم د اساسنامه جوړ شي یوه کې دا مشکل شته. هغه موږ ورته خواهش ته چې دوی زر تر زر به دې تصمیم ونیسي ځکه چې دا پیسې ضروري دي چې بیرته افغانستان خلکو ته لاړ شي او دوم دا ده چې هغه پیسې چې د افغانستان د مونټری پالیسی یا د پولیسو بات لپاره ضروري دي. هغه کې موږ ورته ویل چې دا پیسې باید انتقال شي او دوی ورته کوم مناسب ځای نه موږ ورته مناسب ځای دې نه خکې چیرته کېدای شي چې حکومت ته ما یو پروپوزل یو هغه وړاندې کړو چې حکومت باید بیل اوټ وکړي افغاني چاف کی او دغه افغاني تقسیم کی په خلکو لکه مثلا اوس ملیونو خلکو د متقاعدینو پیسې پاتې دي هم دغه سي د زراعت شرکتونو پاتې دي هم دغه سي د نورو خلکو پاتې دي. نو دغه خلاره دا د چې سړی وو محل انتظار وکړي ته ورګه چې داخله کومې پیسې د اوایدو لار راځي او نه ورکو دي نه خل چې بیل اوټ وکړي او بیل اوټ لپاره دا د سویس کې چې مونږه وان فند سره پیسې دي هغه د پیسو د چاپ لپاره دا پیسې ورکي او زه کوم تخپل د وان فند په دې پالیسی کې هم دا شاید په اساس سامه کې هم دا شاید چې دا پیسې به د افغانستان د مونټری پالیسی سټیبلټی لپاره یا د پولی اقتصاد د ثبات لپاره استعمالیږي. نو دا خبره ده چې مرکزی بانک او خپل افغان فند په دې باندې سره ورسیږي او بیا دا پیسې چاپ شي او خلکو ته ورکړي شي نو بیرته د خلکو مشکلات اقتصادي ستونزې به کمې شي.
بله ډاکټر صاحب، آیا بهرنۍ مداخله یا بهرنۍ لاسوهنې هم د دې پیسو په استفاده کې تاثیر نه آیا هیوادونه هم کله کله سیاسي استفاده کوي د دې پیسو او د دې پیسو د استفادې په اړه؟
یاره خو فکر کوم چې داسې خوب چې ما کوم چیرلې دا داسې واسو پورې کوم شای نشته. د امریکا حکومت هم ډېر ښه نیت هغه وایي چې ورور دا پیسې لاړې شي او هلته په افغانستان کې استفاده شي، او سویس حکومت هم ښه هغه لري. هم تیره میاشت یو بیخي یو حکم جاری کړ چې د خزانو وزارت چې دا پیسې باید لاړې شي، او موږ ورته تا نه نصر ممانعت نه کوو، بلکې ورته زمینه مساعده وو چې دا پیسې لاړې شي. خو مشکل دا ده چې بانکونو پیسې نه انتقالوي، او بل دا ده چې هغه دوه قوانین دي انټي مانی لانډرنګ لا د پیسو د سپیناوي او همدارس د تروریزم د تمویل د مخنیوي قانون یا موږ سی اف تی ورته وایي، هغه قوانین خلک د بانکونو ډاریږي پیسې نه انتقالوي. او بل دا چې میکانیزم نشته، کنه هغه پاس پک میکانیزم نشته، داسې نشته اوس پیسې د صرافان لا انتقالیږي. صرافان 50% له پیسو نه اخلي. که یو لک ډالر ته مصر افغانستان ته لیږي، نو ته به حد اقل 4000 5000 ډالر ته ورکې، بیا وستا پیسې انتقالي. نو دا خو ډېر کې قیمته پروسه ده. نو هغه کې موږ پروپوزل ورکړی یو کمپنۍ د دلته په نامه د سټانډر، هغه دې ته تیار شي چې بریک انویسټمنت کې سرمایه‌ګذاري وکړي او دا پیسې په ارزانه بیا افغانستان ته انتقال کړي.
تشکر ډاکټر صاحب، ډېر جامع معلومات ورکړل. ډاکټر صاحب، یو لوی بحث چې په دې تیرو دوه نیمو کلونو کې یو لري، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم چې ځلته په غونډه کې هم دغه موضوع یاد کړه، هغه د بهرنیو مؤسساتو خصوصا د بشري مرستو د ویش په برخه کې د طالبانو د حکومت مداخله وه. دغه د طالبانو د حکومت د مداخله بحث د دنیا د مرستو په مسله کې څومره مهم دی؟ فکر کوي چې رښتیا طالبان په بشري چارو کې، بیا خصوصا د نړیوالو د مرستو په پروسو کې لاسوهنه کوي او کې کوي؟ فکر نه کوي چې ناوړه تاثیرات به زیات وي د طالبانو د حکومت لپاره؟
او دا کې داسې مشکل دا ده چې خپل د یو اس ټریژري ډپارټمنټ یو بخش ته چې هغه په موږ ته فافټ ورته وایي، یعنی فاینانشل اکشن ټاسک فورس، چې هغه نړۍ ټول په خپل نظارت لاندې نیسي چې دا قوانین چې تر اوسه مایات کړ دا څومره هغه دی امارات کوي. نو په هغه کې هم داسې ده چې دا د مرکزی بانک اوسني چارواکي چې دي دا په دې لیست کې دي، او نو دې وجه نه بانکونه، تجارتي بانکونه زړه نه کوي ځکه چې افغانستان سره ډېر معاملې وکړي. ځکه هغه وایي چې خو افغانستان به کوم ری خو ډېرې 2 میلیارډ 3 میلیارډ ډالر بالته انتقالي، خو د دوی خو په سلاو میلیارډو بزنس ته، نو هغه نه غواړي چې د دومره غټ بزنس وړ وړ کې بزنس لپاره غټ بزنس په خطر کې واچي. کنه اگر چې د امریکا حکومت له خوا نه ډېر ښه نیت او ښه فکر دا هغه وایي چې د انتقال چې ښه ده، خو اوس د انتقال لپاره هغه بانکونه دې ته تیار نه دي دا کار وکړي، او دا چې مرکزی بانک یې د اشخاص دي په اشخاصو باندې دا بندیز ده، په هیواد باندې بندیز نشته، په اشخاصو بندیز ده.
بالکل ډاکټر صاحب، واضح ده چې رښتیا هم سیاسي مسائل په اقتصادي مسائلو تاثیر لري، په دې کې شک نشته. تاسو یادونه وکړه ډاکټر صاحب، دا خو بیرونی اړخونه و. په افغانستان کې هم اقتصاد واضح ده چې مشکلات سره مخ دی او خلک د فقر سره مخ دي، او په دې منځ کې طالبانو محدودیتونه هم وضع کړي دي، خصوصا د افغان میرمنو په کاروبارونو باندې. مثلا اقتصاد په ټپه درلودلی، دغه واړه بزنسونه د یوې ټولنې د ودې او رشد لپاره څومره مهم دي، خصوصا د داسې یو هیواد لپاره لکه افغانستان چې نظام بدل سو، جمهوري نظام ړنګ سو، د طالبان حکومت راغی، هغه واړه بزنسونه به هم د اقتصاد سره کومک کېدل، مرسته به کوله، اما په اکثریت برخو باندې محدودیتونه لګېدلې دي. دا واړه بزنسونه یا مایکرو فایننس څومره د اقتصاد سره کومک کوي؟
او دا خو داسې دي چې واړه کټمنګ د افغانستان هغه جی ډی پی وګورو، یا د افغانستان کلنۍ داخلي تولیدات وګورو، په دې کې تقریبا 95% پورې دا واړه کمپنۍ یا سی ایم ایس سمال او میډیم انټرپرایز ورته وایي دادي، او کله چې هم دوی مشکل سره مخامخ وي، نو فکر وکړه چې 95% اقتصاد له مشکل سره مخامخ وي. اوس که تاسو لاړ شئ بانکونه پیسې نه ورکوي، قرضې نه ورکوي بانکونه، مکه خپل مشتریانو ته پیسې نه ورکوي، نو تاسو به لوکمو کو قرض لپاره په پیسې لوکمو کو. مثلا نور لبلې خوانه هم حکومت له خوانه هم کومک نسته، مرسته نسته. په خو به هو ډونران به یورپین یونین به وو، یو ایس ایډ به وو، ورلد بینک به وو، اسلامک ډیولپمنت بینک به وو، ایشین ډیولپمنت بینک به وو، آی ایف سی وو ډېر مهم، هغو دې ډېر مهم رول ادا کاوه. د هغه ته به یې قرضې ورکول یا بلاوس کومکونه به یې کول وړو او کوچنیو شرکتونو ته، لیکن اوس هغه یو هم نشته. او بانکونه هم قرضې نه ورکوي، نو کله چې وجي کې سرمایه نه وي نو هغه بڅنګه اقتصاد بڅنګه واده وکي. نو زه ورته امیدوار نه یم چې تر څو دغه مشکلات ته حل شي فکر نه کوم اقتصاد زر ښه شي.
شکر ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه دا وخت ډېر ژر لنډ سو، بس جالب وو. ډاکټر صاحب، اوس خو دا مشکلات شته، افغانستان د معدنو له پلوه خورا غني هیواد تل یادیږي، اما زما سره پوښتنه دا ده چې څه وخت به موږ له دغو شتمنیو څخه استفاده کوو؟ دا د افغانستان مشکلات به هوارېږي، دا ډېر لوی بحث دی. اما غواړم ستاسي سپارښتنې د طالبانو حکومت واورو، چې ستاسي سپارښتنې څه دي چې حداقل دغه اقتصاد په پښو ودرېږي، او که اقتصاد نه وي دا خو واضح ده چې هیڅ به هم نه وي، ځکه هر څه په اقتصاد ولاړ دي. څه باید وکړي د طالبانو حکومت چې هم د داخلي منابعو څخه استفاده وشي، هم د دنیا سره روابط ښه شي، او هم دغه اقتصاد یو څه په پښو ودرېږي؟ څه باید وکړي؟
بله، زما خو یو تجویز دا ورته کړی و چې اسلامي امارات چې کوم اوس فعلاً کوم حالات کې په اقتصاد روان کړی، دا ښه فائدې آینده نه لري، ځکه چې دا د کنټریکشن حالات ته، دې ته موږ کنټریکشن حالات وایي، دا یو ډېر فشار لاندې حالات ته، پیسې نشته خلکو سره، د تجارت کمپنیو سره نشته. تاسو خپل ګوري عواید را کم شوي دي. خپل اسلامي امارات وایي چې په روس کال نه موږ سره کال شپږ 2% کم عاید را ټول کړی دي. نو دغه مالی دي، نو معنی دا ده چې دا عاید خو په کال په کال بدل زیات شوی وي، خو ولې کم شو؟ دا ځکه وجه کم شو چې خلک ټیکس نه فرار کوي، ټیکس مالی نشي ورکولای، او مالی زیات دي ځکه چې عاید نه لري. نو مال دې لپاره خط طرحه آمده ده چې دوی بیل آوټ وکړي، لکه امریکا کې چې تاسو ټرمپ په وخت کې ولیدو، بیا د جو بایدن په وخت کې ولیدو، بیل آوټ وکړي، خلکو ته پیسې ورکړي چې ته اقتصاد بیرته د څرخ نیمګړی څرخ چې کوم ده، او دا سلو څرخ چې تاویږي ورو دا تیز، او دا پیسې ورکړي لکه مثلا متقاعدینو ته، لکه مثلا دغه شرکتونو ته، بانکونو کې اکاونټونه لري، بانکونه پیسې لري.
دا به سره هم یعنی بل اور څه هدف دا ده چې بلای وزم راسي به وي، یا به بیرته اخیستل کیږي پور به؟ لږ وضاحت کړئ په دې برخه کې.
نه، بل اور په داسې څو نه وي، یو هغه شرکتونه چې په حکومت باندې پیسې لري، په خا حکومت باندې پیسې پاتې وي، خو هغه راست میراث وساغه ترغلی، اسلامي امارت ترغلی، دغه پیسې باید ورته ورکړي، دا حدودي حق ته دا باید ورته ورکړي. متخیلینو پیسې دوی حق ته باید ورکړي، ټول یو لمسم ورکړي، یو ځای ورکړي چې دوی لاړ شي خپل تجارت او دکان یو شی په جوړ کړي. بل دا ده چې هغه کمپنۍ چې اوس بحران سره مخامخ دي، جوړ شوي دي لیکن پیسې نه لري، هغه ته دا کومکونه دي بلا یواز ورکړي، خو مقابله کې بیا ټیکس تر واخلي، کنه مالیه تر واخلي. او هغه دولتي تصدۍ چې هغه اوس راجوړدو حالت کې، دا م پیسې نه لري چې کار وکړي، نو هغه ته پیسې ورکړي. همدارس دوی بیت المال جوړ کړی د خوارو غریب خلکو ته، کن هغه ته پیسې ورکړي. نو تقریبا سل موارد جلال زئی صاحب مالی کلی دي، سل موارد شته چې هغه نه د پیسې کو دوی او چاپ کې دوی ته ورکړي، نو اقتصاد به ډیر ښه وي.
ډاکټر صاحب، که څه مورسې پوښتنه کړې غواړم، مورسې پوښتنه وکم، او هغه دا چې دغه د مرکزی آسیا هیوادونه د افغانستان د اقتصاد لپاره څومره مهم دي؟ ظاهرا خو طالبان وایي چې روابط ستا، او موږ وینو چې د دغو هیوادونو هیئتونه راځي افغانستان ته. دغه هیوادونه د افغانستان د اقتصادي ودې په مسله کې څومره رول لوبولی شي؟
زه فکر کوم ټول لستر رول همدوی لوبولی شي، لکه چې دوی نږدې دي، او فزیکي ډول هغه د سرکونه جوړ شو، ریل خطونه جوړ دي، رابط هم ډېر ښه دي. نو دوی رول ډېر مهم ده، اساسي ده، خصوصا چین ده، او خو چین ته دغه سکه له شاید هغه د بدخشان لارې واخان کوم کوریډور چې دغه هم خلاصي، نو دا د دوی رول به مهم ده د افغانستان اقتصاد کې او ډیر زکه چې پاسانه کولای شي خپل مال دوی د جین استخراج کی او التی وی سی او التی بازارو ته وړاندې کی خپل په داخلي بازارونو چې ضرورت ورته لري التی وی سی نو د منطقوي هیوادونو خصوصا سایه هیوادونو رول ډیر زیات مهم ده چې په دې باندې باید اسلامي امر نورم کار وکړي او په وزارت تجارت په وزارت خارجه کې یو بخش ته دي هغه ته مونږ ریجنل کوپریشن اورګنایزیشن وای دا باید نور هم فعال کی مسلکی خلک به کراولي چې دوی وکولي شي د منطقوي اتصال نورم زیات کی او منطقوي اتصال لپاره نورم کار وکړي او د دوی هیوادونو سره د معدنو په بخش کې د سرمایه گذاري او د انرژي په بخش کې د پنګاونو او د لپاره کار وکړي او بل دا چې غټ په هغه لپاره سرمایه گذاري لپاره ضروری دا چې دوی اسلامي امارت په ساورنټي منګلا ورته وي ساورنټ لا هغه جوړ کی یعنی مطلب دا اوس لولو کمپنۍ خوراسي وي ځکه سیدا موږ 15 میلیارډ ډالر سرمایه گذاري او کسبه دي ملک یو مشکل راغی دا پیسې موږ ته څوک راکړي نور هیوادونو کې ساورن فند په نامه یو شی لري لیکن افغانستان کې دا شی نشته دا ځکه چې ساورن فند لپاره لا نه د جوړ شوی قانون نه جوړ شوی هغه قانون باندې به د اسلامي امارت کار وکړي هغه جوړ کی او ساورنټی یا د ساورن فند وجود تراولي او بیا لولو کمپنۍ ته چرسي کې تاسو 15 میلیارډ ډالر ته سمه گزاري وکړي موږ تاسو ته ساورن ګارانټي درکو تاسو راشي تاسو پیسې مسولي
اعتماد را مسته کیږي. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه کوم کور مو ودان له جامع توزاعات څخه له تاسو نه مننه.
مننه تاسو څخه یو جهان مننه. خیر اوسې.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
سلامونه سلیمه شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زه هم
د سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې تغیر لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرف رادیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي
رښنا تحریک
زبی الله غازی
مسکا صاحبای
خدای نور ناصر امریکا جاغ اسلام آباد
پیخبر
کولمبیا میزوری
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاک ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وی
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
I'm not afraid of the dark.